درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو روغتي پروگرام ته خراغلی د نن پروگرام مو په پولیو یا د ماشومانو په گزند دی خو پروگرام به شروع کو د یو نوی خبر څخه چې د ملګرو ملتونو د ادارې البته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسف په نوی راپور کې راغلی دی. دا راپور وایي چې سکاروی یا سینو بغل چې په افغانستان کې ځینې خلک ورته سیخو بریخ هم وایي او همداشان نسناس دی په ټولې نړۍ کې د ماشومانو د مرګ لوی علت جوړوي. د یونیسف دا راپور چې د جون په اتمه یعنی تیر جمعه خپور شو وایي له دې امله هر کال تقریبا 2 میلیونه ماشومان په نړۍ کې مري او په دې کې څلورمه برخه هغه ماشومان دي چې عمرونه یې له 5 کلونو ته نه وي رسیدلي. په هغو هیوادونو کې چې ډیر ماشومان د دې ډول ناروغیو ښکار کیږي پاکستان او هند یاد شوي چې ډیر افغانان پکې ژوند کوي. همداشان د یو شمیر افریقایي صحرایي هیوادونو یادونه هم شوي چې هلته پکې وایي د ماشومانو مړینه ډیره زیاته ده. د یونیسف په راپور کې راغلي نږدې په 100 کې نوي ماشومان د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله او یا هم د نظافت یا پاکۍ د نه مراعاتولو له امله مړ کیږي. په راپور کې د ماشومانو د روغتیا او ژوند د ژغورلو لپاره ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. په دې کې خلکو ته د لاسونو د پاک ساتلو د اهمیت په اړه معلومات په تیره په اوبو او صابون باندې د ورځې سوځلي د لاسونو مینځل او د څښاک د پاکو اوبو برابرول ښودل شوي چې وایي کولی شي په ډېره اندازه د نسناستي او تنفسي میکروبي ناروغیو کې کمی راولي او په دې توګه د ماشومانو مړینې هم له دې امله ډېرې زیاتې راکمې شي. په افغانستان کې یو بل ناروغي چې که څه هم پیښې کمې دي خو ډاکټران وایي چې ډیره د اندېښنې وړ مسله ده، هغه د پولیو یا ګوزن پیښې دي چې په واکسینې مخنیوي کېږي او د ډاکټرانو په وینا له یوه انسان نه بل ته که د پاکۍ شرایط په نظر کې ونیول شي په اسانۍ سره رعایت کولی شي. د نن په پروګرام کې په همدې خبرې کوو چې ولې ګوزن یا پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي له افغانستان نه نه ورکی کیږي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لا هم پکې د پولیو پیښشته. د نړیوال روغتیایي سازمان د سکل پر راپور کې د مارچ په میاشت کې البته د راپور خپور شوی دی راغلی دی چې په رسمي توګه هند د هغو هیوادونو له لست څخه یعنی د هغو هیوادونو په لست کې راغلی دی چې پولیو پکې محوه شوې ده. د نړیوال روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې که چېرته په یو هیواد کې لږ تر لږه د 3 کلونو لپاره پولیو هیڅ یعنی هیڅ کومه پیښه ونه لیدل شي او په هغه هیواد کې نړیوال معیارونه په نظر کې وي او هغه معیارونه چې د مخنیوي لپاره دي په کامله توګه باندې عملي شي نو بیا دغه هیوادونه د پولیو څخه آزاد یا پولیو فری حسابېږي. د 2010 کال راهیسې نړیوال روغتیایي سازمان د خبرې کوي چې هیله مند دی چې افغانستان به یو له هغو هیوادونو نه وي چې پولیو به پکې محو شي. خو لا هم دا پیښې شته. په همدې موضوع باندې خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د ملي کتلوي معافیت په ادارې کې د پولیو د کمیونیکیشن مسؤل ډاکټر سیب میمن ایوب احمد زیرا سره دی. ډاکټر سیب په دې اړه معلومات لري او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وي. ډیر ښه راغلی ډاکټر سیب میمن.
مننه فریده جان.
اوریدونکي کولی شي چې ټلیفونو کې کولی شي ازادي رادیو ته ټلیفونونه وکړي او ډاکټر سیب میوان څخه خپل پښتنې مطرح کاندي مستقیما را سره خبرې وکړي خپل تجربې هم راته وایي. په افغانستان کې د ازادي رادیو د ټلیفون 2 نمبر دي 0992030540 او یا هم 0500 00 022 055. همداشان کولی شي اروپا ته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي په فقط لګ اخیری 2 نمبر تفاوت سره 0 نمبر دي 00 00 22 11 22 00 او یا هم دغه 00 00 22 22 11 22 00 01 01 02 01 01 او یا 03 01 یا هم 03 01 ته ټلیفون وکړي. نو د مخه تر دې چې ټلیفونونه د اوریدونکو راواخلو دا اوس زمونږه تخنیکی همکار امان الله میرزی راته وایي چې ډیر اوریدونکي په ټلیفون کې دي. لږ به د دوی انتظار کې پریدو او ډاکټر صاحب خپلې د یو سولندې خبرې راته وکړي بیا به ټلیفونونه راواخلو او ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب د مخه تر دې چې دې موضوع ته راشو چې د دې خبرې اهمیت ډیر زیات ویل کیږي چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې په یوې ټولنې کې یو قسم یا یو ماشوم په پولیو اخته وي نو دا خطرناکه خبره ده او باید دی مسلې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي. د مخه تر دې چې تاسو دې مسلې ته ځواب ورکئ، په لنډو باندې یو لنډ معلومات ورکئ چې دغه موږ چې وایو پولیو یا ګوزن، دغه څنګه ناروغي ده، څنګه پیدا کیږي، څنګه یو ماشوم ورباندې اخته کیږي، په دغه باندې یو لنډې خبرې وکئ، بیا به راشو همدغې اساسي پوښتنې ته.
مننه فریدی جانی. تر هر څه دمخه د ازادي راډیو د لارې د افغانستان ټولو وګړو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ستړي مشي وایم، زړه ته کوم ورته ښه راغلاست.
تاسو هم ښه راغلئ.
پولیو لکه پولیو اصلا د یو وایرس تم دی، او چې کومه ناروغي د دې خبره پیدا کیږي هغې ته پولیو مایلایټس وایي په طبي اصطلاح باندې، خو مونږ ورته په ساده ژبه باندې ګوزن وایو. دغه ګوزن یو شل ګوزن دی، لکه مونږ دوه رقمه ګوزن لرو، یو داسې چې بدن پکې شخیږي، هغه کومه برخه د بدن چې ګوزن وهلي هغه شخیږي، او بل چې هغه د دې پولیو له کبله منځته نه راځي، او بل داسې ګوزن دی چې هغه شل یا نرمي، د کومه عضو چې فلسوي هغه نرمي. نو دغه سي نرم فلسي کله هر کله مونږ په افغانستان کې چې مونږ د کوم سرویلانس سیستم لرو، کله چې مونږ د سي پی خو پیدا کو، د هغه تحقیق کو، او ورسته د سمپل د غستلو نه هغه په لابراتوار کې تعقیب او ترڅو کوم سمپلونه چې مونږ په دې برخه کې خو دې زیاتره برخه بیا د پولیو کې سنې. نو دا اصلا یو نرم فلج دی او یو خطرناک ناروغي ده. خطرناک ناروغي په دې معنی ده چې انتشار یې ډیر زیات دی، ډیر په اسانۍ سره خوريږي. د خوریدو لپاره خصوصا د مونږ ملک ډیر مساعد دی، ځکه د ایسه زوی شرایط پکې په ښه شکل سره نه مراد کیږي.
خګوري چې کله دې وی ناروغي خبره کیږي کنه، مثلا اوس یو میکروبی ناروغي ده چې د نس ناستی سبب کیږي کنه، ډاکټر وایي چې دغه چټل لسونه او دا میکروب مثلا په خاوره کې هغه سوګو خوري، او بیا دا میکروب کولمو ته لاړ شي، او بیا انسان په مریض شي. اوس دغه پولیو څنګه ده؟ دا چیرته یي؟ څنګه څوک پیښت کیږي ماشومانه؟
پولیو لکه همدغسې یوه ناروغي ده. دا اصلا د پولیو وایرس چې کوم دی، کوم چې د پولیو د ګوزن سبب ګرځي، دا د یو ناروغ شخص یا د ناقل شخص هغه څوک چې دغه وایرس په خپلو کولمو کې انتقالوي، د غایطه موادو سره یو ځای اطراح کیږي، بیا خصوصا په هغه ځایونو کې چې دغه عصري تشنابونه نه وي، او خلک په سارا کې خپل غایطه مواد اطراح کوي، په دغسې ځایونو کې دا د خاورې سره ګډي او په همدغه شکل باندې د دې خاورې نه کله چې د خوراکي موادو سره یا اوبو سره په تماس کې راسي، نو یو بل ماشوم ته یا یو بل شخص ته انتقالیږي، او بیا د هغوی په کولمو ته ځي، او دغسې د کولمو د لارې د وینې دوران ته ځي، او د وینې دوران په لار د لارې مونږ چې کوم د ملا هغه رګ چې ورته یا شوکي نخا، په دې کې یو عصب تر حملې لاندې نیسي، او چې کوم عصب تر حملې لاندې ونیو، د هماغه عصب مربوطه عضو که خپای که لاسی هغه د
فلسفه
نادر پیښو کې د مړینې سبب هم ګرځېدی.
نو دا معلومات تاسو وکړل. کورم ودان اوریدونکي لرو، یو دوه اوریدونکي دي په ټلیفون کې. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا. وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ. وای استا نوم چې څه دی او کوم ځای نه خبرې کوي؟ ډاکټر صاحب ستا خبرې اوري. ښه مهرباني وکړه، پوښتنه دې وکړه. د خیره
ډاکټر صاحب، نه پوښتنه کوم کې ولرونه ماته وکړه د ملې نه کار ته پایل جمع.
څنګه فل شوې ته دفتن کومه پیښه وشوه چې فل شوې؟ که څنګه فل شوې ته ناروغي وڅ وچ ولې فل شوې؟ کور دې ودان ډاکټر صاحب؟
په کوم ځای باندې مرمۍ ولګېد؟ بخنه غواړ
بل پختنه خونه لری ډاکټر صاحب. کورم ودان، دغه د پروګرام اصلي موضوع زمونږ پولیو یا ګوزن دی. دا پختنه د مالک جان ما یادداشت کړه. د پروګرام په اخر کې به ډاکټر صاحب حتمن درته لارښوونه وکړي. دا پروګرام واوره مالک جان، د پولیو په باره کې به هم معلومات ترلاسه کړی شي. ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا. بل اوریدونکي لرو. کوشش وکړئ چې کله ټلیفون کوئ نو دغه خپل پوښتنه که زر مطرح کئ او په لوړ آواز یې وکئ چې او په ډیرو واضح الفاظو یې وکئ نو ډیره به ښه. او بل دا دی چې د پروګرام دغه اصلي موضوع باندې که هغه ټاکل شوې خبرې وکئ نو بیا به دا ډیر ښه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکئ ازادي راډیو د خبرې وکئ لطفا.
وعلیکم
السلام.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه خبرې دی وکړه. روغتیا پروګرام دی.
بله، د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ څخه خبرې کوم، ساحل یم.
مهرباني وکړه، ساحل د ننګرهار له خیوې نه، مهرباني.
بله، زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې آیا د ګوزن باندې اخته شوی انسان د تداوی وړ دی او که نه؟
کور دی ودان ساحل جانا، پروگرام واوره په دوهم نیمایي کې ډاکټر سه په دې باندې خبرې کوي چې ګزړن باندې سوګختوي، تداوی شته که نشته، او سمرستي په کار دی هغه کسان چې اخته شوي. حتما معلومات به ترلاسه کړي او ډاکټر سه بستا د پوښتنه ته ځواب ووي. ستا پوښتنه ما یادداشت کړه. ننګرهار نه د ساحل ټلیفون کړی و.
خیوینه.
بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم. محترم ډاکټر صاحب، سلامونه.
مهرباني وکړه، آفرین. همدغه پروګرام دی او ښه کار دی کړی، ټلیفون دی کړی.
بله، زما نوم سندوس دی. زه د هلمند ولایت مرکز مشرګان تاسو سره تعریف کړم. اول پوښتنه مې دا وه چې ډاکټر صاحب محترم نه چې دغه بعضې کوچنیان دي چې د مور نه پیدا کېږي هغه یو خولې حج وي شایع نه فال وي، آیا دغه تاثیر هم دغه واکسین په طریقې بنداله دی که نه؟ سات بل علت لري چې دا نادر کوچنیان پیدا کېږي چې د مور داسې یو خولې حج وي. او دوم پوښتنه مې دا ده چې بعضې ښځه کوچنۍ غټان د دېرش څلوېښت پنځوس کال عمر شروع کړي هغه یو لپاره فال کړي
کور دی ودان ژوندې اوسي. یو بل اورېدونکي ټلیفون مخلو او بیا به ډاکټر صاحب همدغه د وطن دوست صاحب د پوښتنې د ځوابونه پیل کړي. آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پټ د جان تاته سلامونه وکړ. من ورور ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه نیکې هیلې پوښتنه شمول لوریدم کولند کو
اندیر خراغلی مهربانی وکړه.
من نه خور هغه تاسو ول چې داسې لاسونه منځ وو په پاک لاس وا د ودا د نوې وخت یو سړی خپل مېرمنې ته سات راوړو. نو هغه زور ور سره کړی دی خو اکلی ځنې ښه دی. یو راز پر چې راځه یو بل شې د پښتنې کول خورې څو بجې دی نو دی ور ټول کلی دی د اول بجې دی د غم سي کلی مې ساتول دی. نو د ازمش په کریجاتو کې یا د ازمش په دغه کې دا منډې باید ودا خبرو ته ډېر متوجه سي په دکلو باندو کې چې هغه ودا د شار خلک چې دی هغه بیا مې وو یو دغه مراتی د نظافت ودا شی مراتی لیکن پاته چې دا د کلو باندو کورنۍ سولې دا ګمان کوم دونه دغه ورته وکړي. خو بیا هم زما توصیه دا ده چې دوی باید ودا خبرو ته غوږ ونیسي او باید دا وکړي. نو د ډاکټر صاحب محترمه څه مې پوښتنه دا ده خورجانې چې دغه ځینې ځایو کې یا په ځینې خلک د دغه واکسین ممانعت ولې کوي؟ هغه دوی داسې د دیني لحاظه ودا خبرې ته ګوري چې یعنی دا ولې وکړي؟ د مخالفت ولې وکړي چې یا ولې کوي؟
د ډاکټر صاحب نظر به خامخا وغواړو. ستاسو د کور ودانی مهرباني وکړه. خو یو خبره زه غواړم تاسو ته وکړم چې مونږ هر کله داسې فکر کوو چې دا زموږ د کلو بانډو خلک د افغانستان کې دوی د نظافت نه مراعاتوي، خو نه هغه کسان چې مثلا اوري دا پروګرامونه یا مثلا د کورنۍ غړي یو بل سره خبرې کوي او د دغه مسلې اهمیت سره بیانوي نو هغوی په هماغه کمو امکاناتو هم کوشش کوي چې نظافت مراعات کړي. مونږ هیله من یو چې
دغه امید دی چې دوی دغه خبرې واوري ښه په دقت سره او ښه فکر پر وکړي او دغه مراعات کړي. دغه تاسو چې وایاست یا ډاکټران صاحب چې پر دې باندې روشنایا چې یا خبرې پر کوي نو دا د دوی د اولاد او د دوی د فایدې په خاطر کې داسې نه نیوه. تا ته دغه رسېږي پایده، نیوه ما ته رسېږي پایده، خاص و دوی ته رسېږي. ستاسو څخه یوه نړۍ مننه چې
تاسو نه مننه. کورم ودان، کورم ودان چې خبرې مو کړلې. څو دقیقې ټلیفون
نه مې ونه خو دغه غواړم.
دوی دی از مونږه میشنه اوریدون کې د کامران صاحب له سویډن ټلیفون وکړو. کامران صاحب هر کله مهرباني لري روغتیا پروګرام ته ټلیفون کوي، خپل ډیر ښایسته نظرونه مونږ ته وایي او مونږ ډیر کوشش کوو چې د دوی نظرونه عملي کړو او ډیره ښه تجربه لري په ټولنیزو مسایلو کې او دوی دی هر کله زمونږ د پروګرامونو سره وي. کورې ودان کامران صاحب، اول به راشو دغه د وطن دوست پوښتنې ته چې له هلمند ټلیفون کړی و، د ویلې چې تاسو د ګزرن په باره کې خبرې وکړلې چې د لکه تاسو توضیحات ورکړل چې دا د فلج سبب کیږي، دا وایي چې ځینې کسانې چې د مور پیدا شي فلجي، آیا دا هم د ګزر ناروغي ده او که دا بل شی دی؟ او یا داسې کسانې چې مثلا هغه په لوی عمر کې او بیا فلج شي، وایي چې هغوی ته هم دغه واکسین ګټه کوي که نه؟ لنډ معلومات که ورکوي.
وطن دوست صاحب سوال نه ډیره مننه. او لکه مخکې چې ما ویلې، د فلج یوازینی سبب پولیو نه دی، دې نور علتونه هم دي. کوم ماشومان چې د میندو نه پیدا کیږي او فلج وي، لکه پیدایشي فلج وي، نو د هغې سبب هیڅکله پولیو نه سي کېدی. هغه اصلا د نورو ناروغیو له کبله، لکه په طبي اصطلاح ورته مونږ سیریبرل پلزي وي، زیاتره د هغې له کبله پیدا کیږي. نو د هغې تر ټولو مهم علت یې سیریبرل پلزي دی، تر ټولو چې زیات دی. همدغه زه غواړم همدغه درته توضیح کړم. دا اصلا په دماغ کې په پیدایشي ډول یو سب فلج کیږي دننه په دماغ کې د مختلفو علتونو له کبله. علت یې تر اوسه پورې جوت نه دی او علت یې نامعلوم دی، خو دغسې بعضی ماشومان د میندو نه پیدا کیږي او دوی اصلا په دماغ کې په داخل د دماغ کې یو عصبي د فلج کیږي، چې د هماغه عصب مربوطه عضو چې ده بیا خپل کار پرېږدي او فلج کیږي. او بل کوم کسان چې د 50 کلنۍ نه او 60 کلنۍ نه وروسته په فلجونو باندې اخته کیږي، هغه هم اکثریت پولیو نه دی، پولیو ورته نه سویلې. او لکه چې ما مخکې ویلې، دوی هم لکه د دماغي سکته چې ورته مونږ په پښتو کې او هم دا د هغه علتونو له کبله ده چې د لوړ فشار له کبله زیاتره دا پیدا کیږي دماغي سکته. نو د دماغي سکتې له کبله په پاخه عمر کې یا متوسط عمر چې ورته مونږ وی او د 50-60 کالو کې، په دې وخت کې د دې واقعیت زیات دي. هم کوم ماشومان چې عمر یې د یوه میاشتې ریږي د عمر نه، یا 15-20 ورځې د پیدایښت نه وروسته په فلج باندې اخته کیږي، د دې علت کیدای شي چې پولیو وي، ځکه چې د دوی ماشومانو مقاومت کم دی. او که چیرته په محیط کې دغه وایرس وي او دغه چې کوم د پولیو سبب ګرځي دغه میکروب وي، او دغه میکروب د دې کمزوري ماشوم بدن ته داخل سي، نو بیا د فلج کېدو چانس فوق العاده زیات دی نسبت نورو خلکو ته چې د هغوی مقاومت یو څه اوچت دی. دغه په نسبت باندې د دوی فلج کېدو زیات دی.
دغه د واکسین خبره لکه څنګه چې حبیب کامران صاحب وکړه، د ځینې خلک د دې ممانعت کوي، دې ته به وروسته راشو چې ستاسو نظر یې وغوښتو. خو پوښتنه دا ده چې دغه واکسین په رښتیا هم یعنې سل په سلو کې ماشوم بچ کوي د پولیو نه؟
کوم شواهد مونږ لرو په افغانستان کې؟ او دا مونږ په دې ویلې سو چې سل په سلو کې که چیرته د واکسین په کافي اندازه باندې ډوزونه ماشوم واخلي بچ کولی سي. کوم شواهد چې مونږ لرو، البته په دنیا کې هیڅ شی هم داسې نه وي چې سل په سلو کې وي، خو شواهد چې مونږ لرو د بیلګې په توګه په شرقي ولایتونو کې د مونږ ښه کمپاینونه کیږي، واکسین په ښه شکل سره تطبیقیږي، هغلته مونږ دومره امنیتي ستونزې نه لرو. او د سرحد نه خواته په پیښور کې کافی اندازه کیسونه دي، خو په ختیځو ولایتونو کې مونږ یوازې په تیر کار کې دوه واقع پیښې لرلې چې هغه پیښې هم د پاکستان نه مهاجر سوي په دې وروستیو وختونو کې مهاجرین و او بیرته کورونو ته راغلي و او په پولیو باندې اخته سوي، هغه هم تقریبا د افغانستان په پیښو کې نه حسابېږي. خو چون کوم وخت کې چې پیښه کشف سونه په افغانستان کې، مونږ په خپل د دې په مقایسه باندې په جنوبي ولایاتو کې، په جنوبي ولایاتو کې چې مونږ امنیتي ستونزې لرو، هغلته هم په بلوچستان کې پیښه ستا، او نو د هغلته د پیښو اندازه نسبت ختیځو ولایتونو ته فوق العاده زیاته ده. نو دغه شواهد مونږ ته دا ښیي چې دا واکسین په واقعیت سره د پولیو په مقابل کې مخنیوی کوي او یو موثر واکسین دی.
ها ډاکټر صاحب، دا اوس تاسو د نوې وزیدا چې دی یو ډاکټر په توګه بلکې دی یو مسول په توګه هم خبري کوي، نو ګوري دغه افغان ډاکټران او روغتیایي کارکونکو یو مسله وي خدای چې تاسو دغه روغتیایي کارکونکو ته هم خپل پیغام ورسوي. وای ځینې وخت کې دغه واکسین چې دی وی سي مینه بل ته وړل کیږي، هغه کول چین چې ورته وي چې باید یخ دغه کیږي کنه، وای دغه شرایط چې دی باید په یخ او خاصو شرایط دی وی دا د اسانه خبره نه ده چې واکسین هغه زینه راوخل وي، د خپل یو خاصه طریقه لري چې څنګه واکسین ساتل کیږي او بیا غا د کمپاین په وخت کې چې دا وړل کیږي د خپل ځانته خاصه طریقه لري. وې دغه طریقې ځینی وخت د روغتیایي کارکونکو یا سم ترن یا سم دغه شرایط نه مراتي، دغه مې کې دي چې یو علت شي د دې چې ځینی وخت یو ماشوم بیا سره د واکسین د اغستون هم خطر سره مخامخ شي. زه غواړم ستاسو نظر غواړم په دې باره کې.
باید ویم چې افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی کوم چې د سوړ زنځیر سرټیفیکیټ یې د نړیوال روغتیایي سازمان د خوانه اخیستی، او دا د افغانستان دپاره یو ډېره ستره کامیابي وه. د مونږ سوړ زنځیر البته په نړیوال سټنډرډ باندې برابر دی او یو ډېر ښه سیستم دی. د مونږ د اوس فعلاً چې مونږ کوم د پولیو واکسین اخلو، دا د هندوستان نه مونږ اخلو، د هندوستان نه نیولې تر هغه ساحې پورې چې واکسین ماشوم ته رسیږي تر دې وخته پورې په ډیر ښه شکل سره کنټرول کیږي. او ډیر مونږ بازي په ډیرو نادرو حالاتو کې داسې پیښې رامنځته کیږي چې دا د سوړ زنځیر شرایط په ښه شکل سره نه وي مراد شوي. هغه هم به په هغه وخت کې وي چې کله واکسین د روغتیایي مرکز نه تر ماشومه پورې وړي، ډیر کم وي، ډیر د نادر پیښې چې رامنځته کیږي. او مونږ په عاجل شکل سره د مونږ مانیټوران دي، په هغوی باندې ګرځي، هغوی ګوري او بیا په هماغه وخت کې خپل عمل کوي. او که چیرته د سوړ زنځیر څه مشکل وي هغه ورته په هماغه هلته حل کوي او راپور یې د ولایت کتلوی مافیات ټیم ته رسوي.
خدای چې د روغتیایي کارکونکو هم ستاسو خبره واوري او که چیرته کوم ځای کې کوم لږ زره تیروتنه هم ګوري ورته پاملرنه وکړي، ځکه چې په لږې تیروتنې ممکنه ده چې د یو ماشوم ژوند تباکی. د کامران صاحب یو پوښتنه وکړه، ویل چې دا واکسین چې دومره ښه شی دی او دومره ډاکټران یې په اړه باندې خبرې کوي چې حتما باید ماشومان واکسین شي، نو بیا ولې ځینې کسان د دې واکسین ممانعت کوي؟ یعنی دوی ځینې کسان د دینی مسایل ورسره مطرح کوي په ناسمه توګه باندې. دا وایي ستاسو تجربه یې غوښتې ده او د ستاسو نظر چې تاسو عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څه وایي تاسو؟
بله، مونږ اول خو خوشبختانه دا باید ویم چې په افغانستان کې نسبت نور هیوادونو ته ممانعت ډیر کم دی. تقریبا په هر ځای کې خلک واکسین ته لکه خراغ لاستو وي چې بس دومره مشکل په ډیرو نادرو پیښو کې ډیر کم ځایونه لرو چیرته چې خلک د واکسین نه ممانعت کوي. د کونړ په ولایت کې یو څو ولسوالۍ، دغسې په جنوب کې یو څو کلستره دي، هلته ولسوالۍ نه یعنی د یو څو کلو مجموعه ده چې داسې ممانعت یې ښودلی دی دوامداره. خو په دوامداره شکل ممانعت په عمومي صورت سره په افغانستان کې مونږ نه لرو. که ډیرو کمو ځایونو کې دی هغه هم دومره ډیر کم دی، تا نادر دی نسبت نور هیوادونو ته. کوم مونږ سره چې کوم خلک د نور هیوادونو تجربې خوی، هغوی وایي چې په هندوستان کې داسې کېدل چې کله به دا د پولیو کارکونکي به د واکسین دپاره ورتلل، نو خلکو به په تیږو ویشتل او نه به یې پرېښودل هغه خپل منطقې ته. خوشبختانه په افغانستان کې مونږ داسې راپورونه نه لرو. که ډیر کم ممانعت دی هم تقریبا دی د نظر کې نیول ور نه دی، خو ډیر کم مونږ د هغې د حل کولو لپاره هم کوشش کوو. اما د دینی مسایل شاید خلک په دې شکل باندې ورکوي چې ګینی دغه واکسین چې دلته کیږي ولې په امریکې کې نه کیږي، ولې په اروپا کې نه کیږي، ولې په نورو ځایونو کې نه کیږي. او د مونږ اصلا وظیفه هم داده چې د خلکو ته دغه قناعت ورکو چې د مونږ په هیواد کې د دې واکسین ضرورت زیات دی، ځکه نو په هغې ځایونو کې نه کیږي. دوی بعضی شواهد راټولې چې البته صحیح دي، داسې نه وایم چې هغه صحیح نه دي. وایي چې هم په امریکې کې د پستنه په شکل واکسین ورکول کیږي او په افغانستان کې د خولې د لارې واکسین ورکول کیږي، چې هغه نسبت دې ته ډیر محفوظ دی، ولې هغه په افغانستان کې نه کیږي؟ خو چون افغانستان یو داسې ملک دی چې په دې کې د پولیو واقعات مونږ لرو، د ګزڼو پیښې لرو، نو ځکه دلته د ستنې واکسین ناممکنه دی. او دی 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 یو فردی مسونیت د پاره خدای سي یو کس د پاره کارو کی اما د جامعې د مسونیت د پاره تر اوسه پوري د دغه د ستنې والا او د پولیو واکسین څه دی هغه تر اوسه پوري ثابت سوی
نه دی. یعنی زه د مور پیسې یم که مثلا زه وسمه چې ما ماشوم ته څوک یو دوه قطرې په خوله کې واچي دا خدای کنه چې یو ستن ورته ولګي زه خو به وایم چې دغه قطره دی واچي غریب خوګي
دا څه بعضی خلک دي چې دوی تر شا به کار کوي البته ورته به دا ښایي چې ګنې ولې داسې نه کېږي که نه
یعنی په هر صورت باندې د دې فرق خو نشته دی یعنی که هغه د پیچکاري په شکل باندې وي که هغه په قطرې شکل باندې مواد هماغه مواد دي
نه مواد خو هماغه مواد دي خو د پیچکاري په شکل څه دي هغه خو یو لکه تاسو څه خبره وکړه کول یې سخت دی بل د ماشوم دپاره پیچکاري کول هغلته د ستنې شرایط په نظر کې نیول یو ډېره قیمتي خبره ده او بله دا ده چې تر اوسه پورې په نړۍ کې په هیڅ ځای کې په دستجمعي شکل باندې لکه د ټولو خلکو دپاره د کمپاین په شکل باندې تطبیق شوي نه دي او په ټوله نړۍ کې دا ثابته شوې ده چې د پولیو د خولې د لارې چې کوم واکسین ورکول کېږي په بېلابېلو هېوادونو کې د هندوستان اخرنی مثال دی چې پولیو یې پکې د منځه ویوړه او هندوستان خپل د پولیو نه د فری کال کنه لکه داسې یو مکمل کال چې پولیو یو کیسم پکې راپور ورنکړی سو د تیر په تیر جنوري کې ولمانځه هغوی د دې جشن
نو په دې توګه باندې لکه نړیوال روغتیایي سازمان چې وایي که چېرته درې کاله داسې شي نو هغه به بې بیخي د پولیو به بیخي پکې محو شي
هغوی به بیا سند واخلي هغوی به سرټیفیکیټ واخلي د نړیوال روغتیایي سازمان
یعنې که افغانستان هم دغه شرایط مراعت کړي نو افغانستان به هم یو ورځ دغه سرټیفیکیټ ترلاسه کړي چې چلته به هیڅ داسې ناروغ نه وي
ډېر زر
ښه دغه لږ وخت لرو په دې کم وخت کې فقط یو سوال ته جواب ووایي چې دغه ماشوم چې کله دنیا ته راشي د پولیو واکسین باید کم عمر کې شروع شي او څنګه طریقې سره واغستی شي
اولنې دوست د مونږ د پولیو د واکسین ورکاو چې ماشوم پیدا سي نو هغه د پیدایښت نه وروسته اول ځل لپاره ورکاو لکه ځکه ما مخکې اشاره دې خبرې ته وکړه چې کله چې ماشوم نوی وزېږي نو د ده د بدن مقاومت په کافي اندازه باندې نسبت غټو ماشومانو ته کم وي لکه د نورو ناروغیو په څیر د پولیو دپاره هم ښه مساعد وي نو مونږ چې ماشوم پیدا سي مونږ ورته صفر روپۍ وي دوز وي چې هغه ورته ورکاو او د ماشوم د پیدایښت سره سم
او بیا بل دوز کله اخلي بل ځله واکسین کله اخلي
بیا په کال کې څلور دوزونه اخلي د پروتین شکل باندې یعنی په کلینیکونو کې هر درې میاشتې پس او په کمپاینونو کې حتمی د څیاغه اضافي دوزونه ورته ورکول مونږ په کال کې څلور ځله په ټول هیواد کې کمپاین لرو او دوه ځله چې سکال تیر کالم څلور ځله لرو سکال دوه ځله په هغو ځایونو کې د پولیو پیښې زیاتې دي په هغې ځایونو کې کمپاینونه لرو او په دغه کمپاینونو په موده کې اضافي دوزونه د ماشومانو ته مونږ ورکوو
کورم ودان مالک له وردګه ټلیفون کړی و او ساحل له خیوې نه د پروګرام په دوهمې برخې کې به د دوی پوښتنو ته ځواب وویل شي او همداشان به په دې باندې ډاکټر صاحب خبرې وکړي چې که یو څوک په پولیو باندې اخته وي د هغه سره باید څه ډول مرسته وشي کوم کارونه ممکن دي او همداشان به د مخنیوي په اړه باندې نورې خبرې راته وکړي ساعت ته ګورم دا د درې بجې کیدونکي دي د خبرونو وخت را رسېدلی دی.